آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه نظرانه یوسف زئی او خلیل خان ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن د سه شنبې ورځ د 1349 کال د میزان د میاشتې 28مه د 2015 کال د اکتوبر 6مه نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د امریکا دفاع وزارت دا منلي چې تېر اونۍ امریکایي او افغان سرتیرو په کندوز کې د بېسرد ډاکټرانو روغتون دروازه پر زور ماته کړي او ورننوتلي. او په کاناډا کې پارلماني انتخابات روان دي. د ختیځو صوبو وروستۍ نتایج ښایي چې د لیبرال ګوند پر مخ دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ دا ومنله چې تیرونه امریکایي او افغان سرتیرو د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بېسرد ډاکټرانو روغتون دروازه ماته کړي او پر زور ونوتی. په دغه روغتون د اکتوبر په 3مه هوایي بمبار هم شوی وو چې لږ تر لږه 4 کسان پکښې ووژل شول. د پینټاګان وایي تورن جنرال جیف ډیویس وویل چې امریکایي او افغان سرتیری د تیر پنجشنبه په ورځ روغتون ته ورغلي وو چې د ودانۍ ارزیابي وکړي. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه په دې نو خبر چې د بېسر ډاکټرانو پرسنل په روغتون کې درنه وو. د بېسر ډاکټرانو ویان دغه روغتون ته د تیر اونۍ په زور ننوتل تایید کړي او ویل چې دا کار لاغه ورسته سوی چې د بېسر ډاکټرانو او تحقیقات کوونکو ترمنځ موافقه هم سوې وه چې د امریکا لخوا د تحقیقاتو په اړه به پوځ هر ګام پورته کولو له مخې دوی ته حال ورکوي. د دې مېسو په کې په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتو د اکتوبر د 3مې نیټې پوره ذمواري په غاړه اخلي. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د افغانستان دفاع وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال مشر جنرال حبیب الرحمن افضل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه بدلونونه د روزمره کارونو د لا بهتري، د سولې د ساتلو او د ملي یووالي او ځمکني تمامیت لپاره دغه تغیرات راوستل سوي دي. د امریکا پوځي چارواکو دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا یو F-14 ډول الوتکه تېره اونۍ په داسې حال کې وشتل سوي چې په افغانستان کې ګزمه کوله. د امریکا یو پوځي چارواکي د رایټرز خبري ایجنس ته وویل چې د اکتوبر په 13مه نیټې دغه الوتکه په پکتیا ولایت کې په عمومي جنگي پرواز وه چې د وړو وسلو د لارې وشتل سوه. دغه چارواکي وویل چې الوتکې ته معلومه معمولی تاوان رسیدل دي او په خوندي توګه د بګرام په هوایي ډګر کې کښېنسته. د امریکایي چارواکي دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې چې دا غلطکه دي د طالبان لخوا وشتل سوي وي. د پاکستان چارواکي وایي چې د کوټي ښار په یو مسافر وړونکي بس کې د یو ایښودل سوي بم د چاودلي له امله یو ورس مسافر وشتل سوي دي او دروشت نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو سیکرټر اکبر دوراني اسوسیټډ پرس خبري ایجنس ته وویل چې د غبست د شنبې پر د شهر د مرکز څخه سریاب خواته په لار وو چې د بم چاودنه پکښې وسوه. هغه زیاته کړه تحقیقات کوونکي په دې باور دي چې د بم د بس دننه ایښودل سوی وي. د پولیسو یو افسر امتیاز شاه وایي چې په دغه برید کې د وخت د آلې څخه کار اخیستل سوی دی او د چاودنې پر مهال په بس کې شاوخوا 50 مسافر سپاره وو. تر اوسه چا د دې بمي برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د درې ورځنی رسمي سفر لپاره واشنگټن ته رسیدي. نواز شریف په د خپل سفر پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرته د دغه هیواد د کانګرس او د سنا د بارنو اړیکو د کمیټو د غړو سره وویني. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس لخوا راغونډې سوي نوې شمېرې د دوشنبې پر ورځ دا څرګنده کړي چې 13 میاشت په سعودي عربستان کې د حج د مراسم پر مهال په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2001 حجان ووژل شول. د اسوسیټډ پرس د نوې شمېرې په داسې حال کې خبرې سوي دي چې د سعودي عربستان چارواکو د دوشنبې پر ورځ غونډه وکړه چې د دې پېښې په اړه بحث وکړي. د سپتمبر د میاشتې 4 پیښې کې چې د مکې موسمې سره نږدې د مینا په سیمه کې وسوه، له هغه راهیسې د مړو شمېر کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې هیوادونه د خپل اتباو مړي پیژني او د غراز د هغه سلګونو لا درکسو هاجانو پسې ګرځي چې تر اوسه لا درکدي. لبلې خو د سعودي حکومت د سپتمبر د 16مې په نیټ ویلی وو چې 1,600 کسان وژل شوي او 940 زخمي دي. د پکانډا کې پارلماني انتخابات روان دي. د ختیځو صوبو ورستۍ نتایج ښایي چې د لیبرال ګوند 2 او د محافظه کار ګوند تر اوسه 1 د پارلمان له 318 څوکۍ څخه ګټلې دي. د محافظه کار واکمن ګوند صدر اعظم سټیفن هارپر د بیا انتخاب په اړه د لیبرال ګوند مشر جسټن ترودو په مقابل کې د سخت مشکل سره مخامخ دي. د خلکو نظر پوښتنو دا څرګنده کړې ده چې زیاتره خلک د دې خواهش ښودلی چې سیاسي بدلون راسي او واکمن محافظه کار ګوند صدر اعظم سټیفن هارپر کېدای سي چې د واکه لرې کړل سي او یا دې ته مجبور کړل سي چې اقلیتي حکومت جوړ کړي. د نظر پوښتنې نتایج چې د شنبې پر سپاره سول شي چې د لیبرال ګوند مشر جسټن ترودو په 38% او د هارپر په محافظه کار ګوند 10% او د غراز نیو ډیموکرات ګوند 10% په خلکو کې مابویت لري. په کاناډا کې 6 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري او داسې توقع ده چې د رای واچونې شمېره به ډېره زیاته وي. د چین اقتصاد د 2015 کال په 3 ربیع کې لږ پرمختګ کړی دی او رشد یې یوازې 6.9% و. د نړۍ د اقتصادي رکود راهیسې دا لومړی ځل دی چې نړۍ دوهم ستر اقتصاد دومره لږ اقتصادي پرمختګ کړی وي. د چین اسایي ملي ادارې د دوشنبې په ورځ زیات سوی ارقام خپاره کړل. د 2009 کال د 3 ربیع راهیسې د چین اقتصاد چې پکښې 2.6% پرمختګ کړی و دا لومړی ځل دی چې دغه هیواد اقتصاد د 0% نه چته رشد وکړي. د چین د اسایي ملي ادارې ویلي دي چې د چین تولیداتو د سپتمبر په میاشت کې یوازې 1.5% رشد کړی و چې دا هم د اقتصاد سوکا رشد ښکارندوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. قدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل نو سپام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. امریکا او روسیه بخای چې نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې هدف یې د سوریې په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب یقیني کول دي. نور تفصیل د امریکا دفاع د وزارت د خبريالي کارلا باب په دې رپورت کې اوري.
د امریکا او روسي پوځي چارواکو د سوریې په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب پر سر درې ځله په لوړه کچه خبري وکړلې. د خبرو هدف دا و چې د روسي او امریکایي پیلوټان چې د سوریې په هوایي قلمرو کې پروازونه کوي خوندي ووسیږي. د پینټاګان ویان تورن جیف ډیویس وای وس دوړه هیوادونه د همدې مسلې په اړه د یو تفاهم لیک بشپړ کېدو ته نږدې شوي. زه فکر کوم چې خای دا کار به د همدې سه‌شنبه په ورځ وشي. یوازې په سند کې د زینې ټکو په اړه پوښتنه پاتې دي او لاسلیک کولې دي. نور هر څه تیار دي. د پینټاګان ویان تورن جیف ډیویس وای په دې سند کې دانې دی ویل شوی چې دواړه هیوادونه به په سوریه کې څه ډول عملیات کوي. دا سند یوازې په هوایي قلمرو کې د خوندیتوب پاړه دی او د روسیې سره موافقه نه ده. موږ په حقیقت کې په سوریه کې د روسیې د ټولو کړنو سره اساسي اختلافات لري. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه تقریبا یو کال کېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو هوایي بریدونه کوي. خو روسیه بیا شاوخوا یو مشکې کېږي چې په هغه هیواد کې نظامی مداخله کړي. روسیه هم وایي چې د هغوی الوتکې په داعش او نورو تروریستي ډلو هوایي بمباری کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت او د بشري حقوقو ادارې بیا وایي چې د روسي اکثره هوایي بریدونه حتی هغه سیمو ته نږدې هم نه دي شوي چې د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دي. کته هم تر اوسه د سوریې په هوایي قلمرو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او روسیې د الوتکو ترمنځ د ټکر او یا کومې غټې پېښې خبر نه ده ورکړ شوی. خو ائتلافي ځواکونه وایي چې د هغوی الوتکو په ځینو مواردو کې خپل لار په دې خطر بدله کړې چې د روسیې د جیټ الوتکو ته ډېرې نږدې نشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر منو اوریدونکو تاسو زده رادیو پیغام د آشنا رادیو واشنگتن اوریدو. په هند کې په ماشومتوب کې د جنکو ورکولو او ودونو رواج اوس هم شته دي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
سانتا دیوی وای خپل نامزاد اول ځل هغه وخت ولید چې دا شپاړس کلن و. هغه هلک نیشه و او د دوی له ښوونځي نه بهر سپکې سپورې کنځلې کولې. هغه وای ډیرو ملګرو مې راته وویل وګوره دا ستا خاوند دی. سانتا دیوی وای کله چې هغې له خپل مور او پلار نه په دې برخه کې پوښتنه وکړله چې د هغې د ورکولو پریکړه یې څه وخت کړې وه، نو معلومه شوه چې دا یې په یولس میاشتنۍ کې ورکړې وه.
ما مې د مور او پلار نه پوښتنه وکړه چې ولې مو دا کار وکړ. زه خو نه پوهېدم ولې مو دا کار کړی. هغوی راته وویل چې دا کار د دوی له لاسه وتلی و، بله هیڅ چاره یې نه لرله. نو ما ورته وویلې چې زه نه غواړم د دې سړي سره نور ژوند وکړم.
سانتا دیوی دغه واده رد کړل او محکمې ته ولاړله چې فسخه یې کړي. که چیرې محکمه د دواړو خواو په خوښه او د هغوی د عمرونو په نظر کې نیولو سره واده فسخه کړي، نو نجلۍ د طلاق له ناوړه نوم نه ژغورل کیږي. سانتا دیوی د مې په میاشت کې د سراتی موسسې ته د مرستې لپاره ورغله. دا یوازینۍ خیریه موسسه ده چې په ماشومتوب کې د واده شوو نجونو سره مرسته کوي. د سراتی خیریه موسسې خپله لومړۍ دعوه درې کاله مخکې وګټله.
په ماشومتوب کې د نجونو ورکول د یوې تیارې خونې په څیر وو، خو موږ پکې د هیلې یوه وړانګه پیدا کړه. موږ د یوې شمې نه بله شمه بلوو او هڅه کوو چې د ماشومانو د ودولو دا تیاره ورکه شي او رڼا راشي.
سانتا دیوی د راجستان ده او په ماشومتوب کې د واده کولو پیښې د هند تر ټولو نورو سیمو پکې زیاتې دي، که څه هم غیر قانوني ګڼل کیږي. د شل کلنو او څلېرویشت کلنو ښځو په منځ کې یوه تازه نظر پوښتنه څرګندوي چې په سلو کې نږدې پنځوس نجونې له اتلس کلنۍ نه مخکې واده شوي دي. په هند کې د واده قانوني عمر اتلس کاله دی. یو شمیر پوهان وایي دا کار د ډیرو ځوانو ناویګانو روغتیا ته هم خطر پیښولی شي.
نجونې کم تعلیم لري، د خپلو ماشومانو په روزنه کې غټې ستونزې لري، تشدد ورسره کیدای سي. دا ټولې ناوړې اغیزې له یو بل سره تړاو لري.
سانتا دیوی لا تر اوسه پورې هم د خپلې دعوې نتیجې ته انتظار کوي. د هغې خاوند به د واده له فسخه کولو سره موافقه وکړي چې سانتا دیوی خپلې زده کړې پای ته ورسوي. کیدای شي دا کار د هغو ښځو لپاره هم د هیلو ډیوه بله کړي چې په ماشومتوب کې د میندو او پلرونو له خوا نه د هغوی د واده کولو پریکړې شوي دي. سانتا دیوی میغوال وایي چې د تعلیم له خلاصولو نه وروسته چې کله په خپلو پښو ودرېږي، نو ښایي یوه ورځ واده وکړي، خو په دې وخت کې د هغې سترګې اوښلنې وې. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
لیونی موسم لیارا، لیونی بلی تراشا، لیونی موسم لیارا، لیونی بلی تراشا، گلاب یا بلور کو بس پر لیکلی تراشا، گلاب یا بلور کو بس پر لیکلی.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې په کاناډا کې دا وخت پارلماني انتخابات روان دي او د ختیځو صوبو وروستۍ نتایج ښیي چې د لیبرال ګوند تر اوسه 33 او د محافظه کاره ګوند تر اوسه د پارلمان یوه څوکۍ ګټل ډول په پارلمان کې ټول ټال 318 څوکۍ دي او په ختیځو صوبو کې څه وخت لحاظ څه مخکې انتخابات ختم شو او هلته شمیرې شروع دي او نتایج هم راغله. دغه راز د کاناډا په منځنی صوبو کې لا اوس هم انتخابات روان دي. زموږ سره د ټورنټو ښار سره سلطان جان کلیوال صاحب را سره دی او دغه سره به پوښتنه وکړو چې په انتخابات نن ورځ څنګه وو او څه مو ولیدل او افغانانو چا ته رای ورکړې، زیاتره افغانان د چا طرفدار وو؟ کلیوال صاحب زموږ غږ اوري؟
بله بله اورم. صاحب
مهرباني. کلیوال صاحب، انتخابات نن څنګه وو په کاناډا کې او د ماجرینو ټولنه او خاص کر افغانانو څه فکر کوو او کم ګوند سره دی زیاتره علاقه درلودا او رای ورکړي؟
زه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. دارنګه په دغه ساعت کې چې زه تاسو سره خبرې کړم، تر اوسه پورې د نتایج د انتخاباتو نتیجې داسې دي چې د لیبرال ګوند هم دغه اوس چې تاسو سره زه خبرې کړم تقریبا شپږ پنځوس چوکۍ ترلاسه کړې دي. د کنزرواتیو پارټۍ یا محافظه کار ګوند درویش چوکۍ او د نیو ډیموکراتیک ګوند اوه چوکۍ تر اوسه پورې ګټلې دي. دا اکثرا دغه نتایج دي چې د کاناډا په شرقي برخه کې یا په ختیځ زون کې چې د اټلانټیک کاناډا په نوم باندې د هغې ځای نتایج دي چې پر لپسې را روان دي. تاسو ته معلومه ده چې د کاناډا د وختونه فرق کوي، په تر اوسه پورې لا په مرکزي برخو په ځینو برخو کې او په غربي برخو کې انتخابات نه دي خلاص او خلک لا هم وټونو ته را روان دي، وټونه ورکوي او نه تر اخري نتایج به دا چې څنګه کېږي نو هغه به وروسته معلومیږي. خو تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې د 60% نه زیاتې رایې د لیبرال پارټۍ اخیستې دي او 10% د کنزرواتي پارټۍ او یو 2% نه پیګم یولس یا 12% دغه سبا دغه پارټۍ د نیو
دیموکراټ.
تاسو پوښتنه وکړه چې افغانانو دلته خو اگر چې داسې منظمه کمیونټي د افغانانو نه ده چې هغوی په حساب باندې په مجموع کې داسې نظر ولري چاته باید رای ورکړي یا سره مستقل رای ورکړي او خپل ځان ته خپل نظر نه مخې نه تا کې خو په مجموع کې لکه څنګه چې معلوماتي د زیاتو افغانانو نظر هم داسې و چې باید لیبرال پارټۍ ته رای ورکړي. دلیل دا و چې د هغه کسانو لپاره چې کاناډا ته نوی راغلي دي او یا د سپټیټ سطح کې ژوند کوي دا غوي د لپاره خپل پروګرامونه د نیو دیموکراتیک پارټۍ لري، خو دا غو د ګټلو چانس خلکو ته محدود معلوماتي نه پدې خاطر باندې دوی غواړي چې لیبرال ته دغه ورکاني ځکه چې دغه پخوانی کنزرواتي پارټي تقریبا 10 کلو په شاوخوا کې زیات یا دوه دورې مکمل حکومت دلته وک او د کاناډایانو په مجموع کې فکر دا چې چې دوی په دغه وخت کې د شي خاص کوم پرمختګ د خلکو په ژوند کې نه دی راغلی، بعضی خلکو وظیفې د لاس ورکړي دي، اقتصاد خراب شوی دی، په دې خاطر دوی غوښته چې باید یو بدلون راولي او دغه بدلون لپاره زه فکر کوم چې دوی د لیبرال پارټي ته زیات توجه لري ځکه چې د لیبرال د پارټي د حکومت مشر چې دی هغه یو ځوان دی او په خوانای د پلار اعتبار هم ورسره دی چې پلار یې د خاص د کاناډا صدر اعظم او د کاناډا د لپاره ډېر ستر خدمتونه کړی دي. نو په دې لحاظ باندې اوس د لیبرال پارټي مخکې ده او زه فکر کوم چې زیاتو افغانانو به هم دا فیصله کړي چې د لیبرال پارټي ته خپل رایه وکاري.
ډیره زه تمنه کړی و چې موږ هم وخت راکو.
ډیره مننه، خوشاله ډیره مننه، خدای پامه.
دس پرلی وانا تیرانلا شلشم پیا گل کی دوشو دس پرلی وانا تیرانلا شلشم پیا گل کی دوشو بنگڑی والے زمون چمکا سرا سی گلی تراشا بنگڑی والے زمون چمتا سرا سی لیونی موسم لیا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لیا
ترنوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورت ته. په سوریه کې د روسیې نظامی مداخله او د بشار اسد په دښمنانو د هوایی حملو نه وروسته اوس د یره پیدا شوې چې شاید روسیه به د ځلې بیا د افغانستان د اوګ جنگ په شان یو بل اوګ جنگ کې راګیرش. پام وکړئ د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف رپورت ته چې سید سلیمان شاید تاسو اوري.
The Soviet Union sent thousands of troops into Afghanistan in an attempt to end the country's civil war and prop up an ally against Islamism.
Khuwani Shurawi Ittihad Afghanistan ta de lapara puzurgun askar ulegal che da Afghanistan to kurani jang ki khpal tarafdar regime suqut na ujghuri aw de Islam paro jangalo pazat jang ki da zino rusano pa zehnun ki us bia haga angaze ra paida shiwi che punun na sawa na hawya miladi kal ki pa Afghanistan bande da sar paus de ghal na urusta da hago pa zehnun ki پیدا شووی. کله چې په افغانستان کې جنگ شروع شو نو متحده ایالاتو له موقع نه په استفاده په افغانستان کې مجاهدینو ته د وسلو او مهماتو په لیږلو پیل وکړ چې په نتیجه کې د لسو کلونو خونړي جنگ نه وروسته چې د شوروي اتحاد پوسته پکې ډېر درانده تلفات واوښتل شورویان مجبور شول چې له افغانستان نه ووځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنگ د زمانه یو شمیر پخواني عسكر او سیمنصبان په دې باور دي چې د دې ډېر کم احتمال موجود دی چې سوریه به د روسیې لپاره په یو بل افغانستان باندې بدل شي. د سره پوز یو سابقه دار سیمنصب ایګور ایرین چې دا وخت په مسکو کې د افغانستان د جنگ د یادګاری موزیم مشري په غاړه لري په روسي ژبه امریکا غږ ته په دې اړه وویل
Все-таки мы считали, что за 9 лет войны мы могли сделать больше.
موند نه کولونو په دوران کې په دې ګمانو چې د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره موبایل زیات کوخ کړو. موند دومره وګړو جنگ نیت نه لره او نو پلان جوړ کړو. افغانستان دا خبر وخو دا چې د یو حکومت لپاره د وګړو مودې د جنگونو غټل ګران دي. خود پخوانی شوروی اتحاد د زمانه ځینې پخوانی سایمن سبان په دې اندېښنه کې غورځېدلی چې په روسیه کې به یو ځل بیا د افغانستان د جنگ ټراما او کاري ضربه تکرار شي په خاصه توګه که د روسیې جټ الوتکې پر هغو وسلوالو مبارزینو باندې هوایي حملې چې امریکا ورسره ولاړه ده او وسلې ورته ورکوي د افغانستان د جنگ ځینې پخواني عسکر په سوریه کې د روسیې د موجوده مشرانو د نظامي مداخلې لپاره هماغه جواز وړاندې کوي کوم چې د پخواني شوروي اتحاد مشرانو په افغانستان باندې د سره پوځ د یرغل لپاره وړاندې کوو دوی د کرملین د استدلال سره سم پر ټولو هغو وسلوالو مبارزینو باندې د ټیریریزم ټاپه لګی چې په دمشق کې د سوری د رژیم په ضد جنګیږي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لس کلن جنگ یو بل سابقه دار عسکر الکساندر رازیو موقف په دې اړه وویل
различий очень много и в тактике боевых действий мы применяем пока только
د دوه جنگونو په تاکتیکونو کې ډېر زیات فرق موجود دی موږ د سوریه په جنگ کې د خپل ملګرو سره یوازې هوایي ملاتړ کوو او ځمکنی جنگ د سوریه پوز په خپله کوي خو دا باید درته ویم چې له ځمکنیو عملیاتو نه بغیر هوایي بمباري دومره زیاته ګټوره نشي ثابتې دی او که موږ غواړو چې ټول مخالفان لمنځه یوسو نو ډېره ضروري ده چې یو بشپړ ځمکنی جنگ پیل کړو په داسې حال کې چې د روسیې ولس په سوریه کې د داعش په ضد د هوایي حملو ملاتړ کوي خو د جنگ لپاره د روسیې د ځمکني پوځ د لیږلو کلک مخالف دي په مسکو کې د یو ساختماني شرکت رئیس عبدل عاطیپوف وایي
ناسې وجه کاکبې ابوچني افغانې یا نه دومو چې تاګې بودیت
موږ د افغانستان د جنگ نه ډېره تجربه حاصله کړې ده او فکر نه کوم چې عین غلطي به بیا تکرار کړو له دې نه علاوه موږ اوس په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو پیاده عسکر نه شو لیږلی یوازې له هوا نه به حملې کوو او شاید چې وسلې به هم ورکړو خو سوریه به په بل افغانستان باندې هرګز بدله نه کړو د افغانستان په جنگ کې په زرګونو روسان ووژل شو چې د ډېر وخته پورې د هغه زمانی حکومت له خلکو نه پټ وساتل د سره پوځ متقاعد جنرال ولادیمیر دورکین چې په مسکو کې د کارنګي د سولې په مؤسسه کې کار کوي وایي که د روسیې د پوځ تلفات کم همي د سوریې په جنگ به ډېر جدي اثرات وغورځوي او یو ضروري درس چې موږ یې باید د سوریې له جنگ نه زده کړو د امکان تر حده پورې باید زموږ تلفات کمي په هوایي جنگ کې خو دومره زیات تلفات نه اوړي شاید چې رو روز موږ په نظامی اډو باندې حمله پیل شي که څه هم چې متحده ایالات واشي روسي سره د بشار الاسد د رژیم د ټینګولو په خاطر له هر ډول همکارۍ نه ډډه کړې ده خو دواړو خواوو موافقه کړې چې د هوایي حملو په دوران کې د جنگي الوتکو ترمنځ د تصادفي ټکر د مخنیوي په خاطر یو له بل سره له نږدې نه تماس ونیسي او لازم معلومات یو بل ته ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن امریکا ته را رسیږي په افغانستان کې د قندوز د حملې نه وروسته په پاکستان باندې د امریکا حکومت فشار زیات کړی دی چې د طالبانو په خلاف د پیاوړي اقدامات وکړي د نواز شریف امریکا ته د سفر اهمیت څه دی او دا سفر د پاکستان او افغانستان په اړیکو کوم ډول اغیز کوي مونږ دلته په امریکا کې د چارو کارپوهانو سره مرکې کړې دي او د هغوی د مرکو په اساس یو د رپورټ برابر کړی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته سفر په ډیر مهم وخت کې ترسره کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو څو ورځې مخکې دغه اعلان کړی دی چې هغه د عسکرو د ایستلو په ستراتیژۍ کې بدلون راوستی عاصم یوسفزی چې د پېښور سره یې تعلق دی او دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپوه دی وایي چې د نواز شریف دا سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره ډیر مهم دی د امریکا او پاکستان اړیکې د ډېرې مودې راهیسې سړې دي هغه وایي چې د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یو غټه وجه افغانستان ده
په دې وخت کې د نواز شریف سفر په دوه وجه باندې مهم دی یو وخت دا ده چې څنګه تاسو وایئ چې عسکر امریکایي عسکر افغانستان کې د دوه کور د پر نور هم موجود دی او دغه نه پس بیا هم د کې دې شي چې دا عسكر نور هم دلته کې پاتې شي د ناتو نور ځواکونه به هم دلته کې پاتې کیږي نو په هغه لحاظ سره خدای ډېر مهم سفر دی او په بل لحاظ سره دا د کوم اهمیت نه نو هغه پاکستان او د هندستان په منځ کې تعلقات دي او د پاکستان جوهري چې کوم پروګرام دی نو په هغه باندې اغوی سو ډیل کول غواړي امریکا سره امریکا هغه ته دی وخت تیار نه ده
په امریکا کې د افغانستان سره تعلق لرونکي شیرجان احمدزی بیا وایي چې هغه د دې سفر نه زیات هیلمند نه دی دی وایي چې په پاکستان باندې د ډېرې مودې راهیسې د امریکا او نړیوالو فشار موجود دی چې طالبانو سره د نور مرسته نه کوي خو پاکستان خپل چلند په سیمه کې نه دی بدل کړی دی وایي
اسفانا په پاکستان باندې هیڅ راز فشار تر اوسه پورې افغانستان کې د سورې په راته کې ډېر مثبت اغیز نه بلوده هر کله چې نړیوالو پاکستان باندې فشار اچول دی په مختصره توګه باندې د سورې هڅې ګړندې شوې دي خو بیا نتایج متاسفانه دومره مثمر نه ول چې افغانستان کې پاتې شونې سول راشي د مثال په توګه کاغذ د قطر پروسه وا کاغذ ته مېشته مخکې د ولسمشر غنی پاکستان ته ورتاګو او د پاکستان سره د اړیکې د بیا ګرمي دوه خبرې وي د ټول هڅو متاسفانه په افغانستان کې په عملی توګه په سولې کې مثبت بدون را نه وست نو ډیره هله د دې سفر نه زه هم نه کوم
د امریکا حکومت د قندوز د پیښې نروسته د غتور لګولې او چې د قندوز پر وختون کې د پاکستان کسانو کار کوو چې طالبانو سره مرسته وکړي اسیم یوسف زوی چې پاکستان اوس زکه په افغانستان کې امن غواړي زکه چې پاکستان په دې تمه ده چې چین په پاکستان کې په ډېره لوی کچه پنګ اچونه کوي او چین غواړي چې په سیمه کې د امن وي اوس پاکستان دې ته مجبور ده چې په افغانستان کې د امن لپاره رښتونی کوششونه وکړي
پاکستان دی وخت او د پاکستان چې کم فوج د هغه دی وخت پوره کوشش ده چې په څه طریقې سره په افغانستان کې دومره لږونتې سمندر شي دومره لږونتې حالات ښه شي چې هغه دا چین چې کمی پیسې په پاکستان کې دی وخت لګوي چې هغه په څه طریقې باندې په پاکستان ته پیسې راشي
شیرجان احمدزی وایي چې چین د پاکستان سره تجارت کوي او کنه کوي خو دا د پاکستان د افغانستان په وړاندې په ستراتیژۍ کې هیڅ ډول بدلون نه راولي
تر اوسه پورې متاسفانه د پاکستان اړیکې د افغانستان سره د چین یا د امریکا سره په اړیکو باندې ولاړ نه دي بلکې د پاکستان او د هندستان منځ کې رقابت په اساس ولاړ دي تر څو چې پاکستان کې دغه نظر بدل نشي چې افغانستان کې که هر ملک پانګونه کوي کاغذ د چین کې هندستان یا امریکا وي دا د پاکستان ته خطر نه برابروي نو پاکستان اړیکو د افغانستان په اړه ډېر بدل نشي
د امریکا حکومت د نواز شریف سره د نورو مسلو برسیره د سیمې په امنیت باندې هم غږیږي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
ترنور دونکو د خبرو لنډیز به پلا بیا ورو د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ دا ومنله چې تیر ونی د امریکایي او افغان سرتیرو د افغانستان په شمالي شهر کندوز کې د بسر د ډاکټرانو روغتون دروازه یې ورماته کړی و او پر زور ورننوتی و په دغه روغتون د اکتوبر په درېمه هوایي بمبارم شوی و چې لږ تر لږه څلور ورځې کاڅه پکې وژل شوی و جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلون راوستی دی د امریکا په وزیر چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د امریکا یو اف 14 ډول البته تیرونی په داسې حال کې وشتل سیمې چې په افغانستان کې غزما کوله د پاکستان چارواکي وایي د کوټ شهر په یو مسافر وړونکو بس کې د یو شدل سیمې بم له عمله چاودنه سیمې چې یو ورس مسافر وژلي او دروښت نور ټپیان سیمې دي
خبرونه په دې ځای ختمیږي یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ پاتې شئ